اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکي میاشت افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتو د رسمي ویبپاڼې د راپور لمخې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکې ارزونې په رڼا کې په منظم او همغږې توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینریلی اوغلو لخوا ترسره شوې ده. د ملګرو ملتو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به چې د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال عاصم منیر همداراز وویل کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د شغله منیر د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د شغله اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او آزادی باید نوی سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپېته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 3 د شهید سپین بولدک له لارو راستنې شوې او د غړیو شمېرې 255 کسانو ته رسیږي. د دې لخوا ضروري مرستې شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زندانی شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پتیلې چې په وروستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. د نرګس محمدي په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وځړول شو چې ان د هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. تاسې زموږ ژغله آزادي رادیو اوري. ملګری ملتونه راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان لوی درستیز وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان ورته مهم دی. د جنرال عاصم د دې توندو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟
د دې غوسی شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ښځو حقونو ته غاړه نه وي ایښې خپلو اقداماتو ته دوام ورکوي. د روسیې د بندونو چارو وزیر وایي طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتوني دي چې خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د غزنی او پکتیکا سپرلو د څانګې سیالۍ کړي دي.
دغه نیزه بازی لوبه 2000 کاله څه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو کولې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د توندو څرګندونو په ترڅ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی. هغه دا څرګندونه پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یو کونډه کې کړي او تورې پوری کړي چې افغانستان ډېره موده د پاکستان په بلوچستان کې په ناامنیو کې لاس لرلی دی. د پاکستان د پوز لوی درسیز د وروستیو څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درس جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پي سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تر وروستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی ویلي دي چې پاکستان د خپله امنیتي چارې سنبال کړي او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال عاصم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي دي سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د ناامنیو تر شا لاس لرلی او د په خبره د لویدیز ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلی منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 لسیزو جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یوه موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماتو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه همدا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وایي یو ساورن د افغانستان خپلواکي یو استقلالیت دوی د زړه نه مني. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې د په دې سیمه کې د یو بل ګاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زمام لاتړی وي. زه چې کومه تګلاره په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغی کې ما سره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي. له نوي ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلي دي هند چې پاکستان موجودیت نه مني نو څنګه کولای شي ورسره روغه جوړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال عاصم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. د په دې اړه داسې وویل:
زه دا وایم چې د زمونږ د پوز د سرلخکر بیان چې کوم دی نو دا د غصې نه ډکم دی او د دې غصې شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي. نو د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې د راوستو د پاره ډېرې غټې هلې ځلې کړې وي، ډېر کوششونه یې کړي وو. او چې کله طالبان رالو او د دې د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډېر زیات توقعات وو. هغه توقعات مختلف وو، کې څه د ملټری پرپز وو، څه د امنیت سره تعلق لرو او څه د جغرافیې سره تعلق لرو. نو زما اندازه دا دی چې تر اوسه پورې چې پاکستان کله طالبان برسر اقتدار رالو نو هغوی ورته خپلې غوښتنې وخت په وخت ورکړې، و هغه غوښتنو نه طالبان نه مني. طالبان په هغې باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډېره زیاته مایوسي ده.
تاسو ویل چې په پاکستان کې ډېره مایوسي ده. د مایوسي دلیل یې دا دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او پوځ غوښتنې نه مني.
یو خو طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې هغې هلته کې کوم پاکستانی طالبان دي په افغانستان کې د هغې خلاف عملیات پیل کړي یا هغې واپس راولېږي. دویمه غټه مسله چې کومه ده، نو د ډیورنډ د کرښې ده چې طالبان د هغې منلو ته تیار نه دي. دریمه چې کوم دی، نو د پاکستان ډېر زیات اعتراضات او په ریزرویشن دا د اوبو په ډیمونو دي. کنړ کې یو ډیم دی، په هلمند کې ډیم دی، په هرات کې ډیمونه دي، نو په دې باندې پاکستان لږ ریزرویشن دي. نو په دې وجه پاکستان په دې خپه دی. او طالبان چې کوم دی، نو اوس تقریبا د دوی د ولکې نه وتري. پخوا به چې طالبانو د امریکې سره کار نو پاکستان په وساطت پہ خبر کولا، که د چین سره وکار نو پاکستان به پکې انوالو، که روس په سره وکار نو پاکستان به، که سعودي عرب سره به خبرې وي نو پاکستان یو کردار ادا کړ. اوس تقریبا طالبان هغې د امریکې سره هم برای را شو، د روس سره هم شو، د چین سره هم شو، د سعودي عرب سره هم شو، داسې د نورو نړیوالو هیوادونو سره هغې خپل تعلقات په خپله جوړ کړو. نو په دې وجه باندې پاکستان ته لږه مایوسي ده. د پاکستان سر لخکر د غصې او یا د جذباتو په دغه باندې داسې بیانونه ورکوي، او د دوی دا خیال دی چې پاکستان به د دوی یو کالونی جوړیږي، نو هغه ونه شوه.
خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد و چې څرګندونې تحصیل ازادي راډیو اورېدي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 12 ساعته.
ملګری ملتونه به راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وي. د دغه سازمان د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل دا غونډه د خپلواکې ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
ټاکل شوې راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یوې غونډې کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزي دفتر کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 جوړه شي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې د ترتیب او جزئیاتو په اړه کار روان دی.
دا غونډه به د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې موخه دا ده چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواکې ارزونې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره په یوه همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ګډون زیاتولو ته لار هواره شي.
نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې آیا طالبانو ته به په دې غونډه کې بلنه ورکړل شي او کنه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2018 کال د مې په لومړۍ او دویمه د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون په دوحه کې جوړه شوه. په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا او د طالبانو د استازو له حضور پرته جوړه شوې وه، د افغان ښځو د نه بلنې له امله یې نیوکې راوپارولې. خو هغه مهال دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د دې غونډې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او مخدره توکو سره مبارزه ښودلې وه. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي چې د ځانګړو استازو په راتلونکې غونډه کې افغان میرمنې د اصلي ګډونوالو په توګه راوبلل شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې مرستیالي هیتر بار د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په لومړۍ غونډه کې د ښځو پر نه بلنې نیوکه وکړه او په راتلونکې غونډه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین وبله. او وی ویل هغه د اندېښنې ور ناورین ته په پام سره چې ښځې او نجونې په افغانستان کې ورسره مخ دي. په دغه هېواد کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو پیاوړتیا یوه عاجله اړتیا ده. له بلې خوا د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه مېرمنې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان مېرمنو د حقونو د تامین لپاره کار کړی باید دغې غونډې ته ور وبلل شي. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن ازادي راډیو ته وویل
نادیده گرفتن نسل جوان به خصوص بانوان در
د ځوان نسل په تیره د ښځو له پامه غورځول به ډېر درون تمام شي ځکه چې په پخوانیو سیاستوالو باور له منځه تللی. په دې غونډه کې د ښځو او ځوان نسل حضور ډېر اړین دی
و نسل جوان بسیار مهم است.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی خو تلې ویلي چې د دوی حکومت د استازو له حضور پرته به د افغانستان په اړه غونډه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو ښځو او نجونو ته د بشپړې زده کړې او کار د حقونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د افغانانو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هېوادونو غوښتنې نه دي منلې او تلې ټینګار کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو بشري حقونه په دې هېواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي د دې لپاره چې طالبانو د ښځو حقونو ته غاړه کشیږي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند وداند پټل ویلي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. په ورته وخت کې ځینې جونیز د کونکو او د ښځو د حقونو فعالان وایي کڅ هم نړیوالې ټولنې په ځلونو ورتجمنې کړي چې طالبان به د خپل کړنو په خاطر ځواب ویونکي کړي خو دوی د طالبانو د واکمنۍ په دریم کال کې هم د زده کړو او کار محروم دي او رستر بلې نور محدودیتونه پرې لګول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دوی خپل حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو له حقونو د سرغړونو په برخه کې ځواب ویونکي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل د جنوري په 14مه د زده کړو د نړیوالې ورځې سره هممهاله یوې خبري ناستې ته وویل دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. نوموړي وویل
د امریکا متحده ایالات نستړي کېدونکې هلې ځلې کوي چې طالبان له بشري حقونو د هغوی د سختو سرغړونو په خاطر چې دا اوس هم شاهدان یو ځواب ویونکي کړو د هغه څه ده چې موږ په ګډه همغږې پرې له نږدې کار کوو. د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ نور چارواکي او زموږ استازي رینا امیری په دې مسأله کې شکیل دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او خپلې هیلې یې له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د رسمي زده کړو له حق او په ټولو بااعتبارو سطحو کې د درسي پروګرامونو څخه په ملاتړ کولو سره د افغان نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي. خو ځینې زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالان بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان څرګندونو ته په اشاره وایي چې ورته ژمنې مخکې هم شوي خو طالبان د دې پر ځای چې پر ښځو محدودیتونه کم کړي ورځ تر بلې وضعیت لا پسې خرابیږي. د پوهنتون یوه افغان محصله چې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو د بندیز له امله پوهنتون ته نه ده تللې او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته دا خبر داسې وي نو کله به طالبان ځواب ویونکي کوي ځکه د دوی د محدودیتونو لړۍ دوام لري. دلته ښځو ته ورځ تر بلې وضعیت مخ په خرابېدو ده. ښځه رسي کولی کار وکړي. ښځه د بې حجابۍ په تور باندې وهل کېږي تکول کېږي یوان تر دې اندازې چې زندانونو ته لیږل کېږي. که دوی داسې روان اوسي نو د دوی په حاکمیت کې هېڅ ممکن نه ده چې موږ له دوی نه د تغییر تمه ولرو. موږ له دوی نه د پوهنتونونو د مکاتبو د خلاصون تمه ولرو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس عزیزي هم وایي تر هغو چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې ښکاره او عملي پالیسي ونه لري یوازې څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه نشي نیولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
البته پیش هم این قسم بیان
مخکې هم ورته څرګندونې شوې خو موږ ونه لیدل چې طالبان د ځواب ویونکي شوي.
وي سما په باور ناسم تعامل تاسو سره مېڅ کړی دا کنړی ول ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو د ځواب ویونکو کېدلو لپاره یو ښکارا و ملي پالیسی و نه لري دا ډول سرګندونې کوم بدلون نشي راوستلی
تغییر را بوجود نه میره
خو د ښځو د حقونو بل فعال مهرو مهرین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دریس هرکلی کوي او دا نیک اقدام بولي چې طالبان د خپل کړنو په خاطر ځواب ویونکو شي
اقدام دی تمک او ټول وطن والو ته هیله بخون کې دا چې امریکا هڅه کوي چې طالبان ځواب ویونکي کړي
باید طالبا پاسخگو باشد
طالب چارواکو او ویاندویانو مخکې په افغانستان کې پر دوی له بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړي خو ویاندي ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي د طالبانو حکومت له شاوخوا 350 ورځو راهیسې په افغانستان کې لشپګن ټولګي پورته نجونې لزده کړو منع کړي او هم دا ډول 400 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ هم د پوهنتونونو دروازې تړلې دي که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي هیوادونو په ګډون ګڼو نورو هیوادونو په نجونو د زده کړو بندیز غندلی او هغوی ته یې بیرته د دې حق د ورکولو غوښتنې کړي خو له دې ټولو غندنو او غوښتنو سره هم طالبان تر اوسه دې ته نه دي تیار شوي چې د نجونو ښوونځي او د هغوی لپاره پوهنتونونه خلاص کړي یا هم په ښځو نور محدودیتونه کم کړي
د فریډم نو سازمان وایي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تپلو د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي د بشري حقوقو دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پوهنې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پر خپل ایکس پانه لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي جزئیات په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د معنی لرونکي نړیوال اقدام لپاره د افغانو ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې په واشنگټن کې دی پر خپل ایکس پاڼه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم ښځې لسانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې یوازینی هیواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي په همدې حال کې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د زده کړو بې برخې یو شمېر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانیستل شي کوبرا حیدری چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي هغې ازادي راډیو ته وویل
ما زمانی کې صنفی
کله چې د خوندې دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې زه په لسم ټولګي کې وم موږ دوه نیم کاله په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پرمختګ ونه کړ موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیزي
دروازههای مکاتب به برای دختره باز کند
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یوه محصله راشده فایق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده راشده ازادي راډیو ته وویل
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کېږي نو خاص به هم د موږ ښځې دینه اغېزمن کېږي ډېرې زیاتې داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هېڅ تعلیم سره کومه رابطه نه ورونه ساتو حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي زه یې نسم لوستلی سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور سموج قضاوت ستاسو
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې ښاغلی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو مخالفو ډلو ته په اشاره دوی سوله ییزو خبرو ته وهڅول جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 24مه د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې هیواد باید د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف ادا وکړه چې د طالبانو حکومت یوازې له ټولو طالبانو جوړ دی. هغه ادا چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې رد کړی ویلې دي چې په حکومت کې د افغانستان ټول قومونه ونډه لري. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
موږ هیڅکله له کابل څخه خپل سفارت نه دی ایستلی او خپل فعالیت ته دوام ورکوي. موږ له طالبانو سره په تماس کې یو ځکه د دوی خلک په دغه هیواد کې اصلي واک لري، خو موږ د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په څیر طالبان په رسمیت نه پیژنو، ځکه چې دوی د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او هم د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره په لژمنې نه دي پر ځای کړي.
د دغه شان د طالبانو د حکومت پر مخالفو ډلو غږ وکړ چې سوله ییزې تګلارې دي پیاوړې کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر بیا وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان ستونزې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې حل شي، خو طالبان د خپلو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې به هیڅکله لیوالتیا ونه ښیي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې دوی خبرو اترو ته کښېني، ځکه دوی ټول قوت ترلاسه کړی او دې ته زړه ښه نه کوي چې هغوی راشي خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په ایکس پانه یا په خونی ټویټر همدارس یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیبولی شي. زموږ وی پانه هم په یاد لري azadiradio.com. زموږ په وی پانه کې هم زموږ مطالب لوستل شي او هم مو خبرونه اوریدل شي. غزنی کې په دې وروستیو وختو کې د څنګ مسابقې شوې دي. څنګ یا نیسابازی هغه لوبه ده چې په دغه دوه ولایتونو کې لډې ورو زمانو راځي رواج ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې دا لوبه تو پیړی مخینه لري. په دې اړه دا راپور ووري
د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانی کلی کې. دلته د کروندې په منځ کې په خاورو دوړو کې لسکونه کسان ولاړ دي. دغه کسان دلته د سانګي وهنې لوبې ننداره کوي. د وچکالۍ اغېز او د اسانو د پښو د خاورو دوړو د خلکو مخونه ښه سپېره کړي دي. سانګي وهن کې هم وایي په نامناسب ځای او بد حالت کې سانګي وهي او اسان راځغلوي. دا دغه لوبي تنظیمون کیفیت امامت شلګروال وایي دغه لوبي د زدران په نامو د یو کس د زوی د زیږیدنې په پلمه برابرې سوې دي. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا اسپرو ونډه خسته ده. په غزنی کې د سانګي وهنې یا وس غلونې لوبه پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کم رنګه کړی و. خو د شاغلی شلګروال په باور چې د سانګي لوبه بیرته د غوړېدا په حال کې ده. نو موړای وای سانګي په شلګر سیمه کې لتیرو شاوخوا 2000 کالو څخه رواج ده چې د خوشیو په ورځو کې وهل کیږي.
نن د نزباجی لوبه په دغه میدان باندې وسوه چې د میرویس نیکه ټیم او د لامشکاله ماندل ټیم او د پکتیا خلکو او د زنخان خلکو دلته په برخه اخیسته و. لوبه دوستانه او مساوي سره ورسېده. نور دی وټنګ وخت خاطر باندې لوبه بیرته دوم ور نسوه او نه وسوه. نو موږ دغه نزباجی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو په پدې باندې لوبه کوله.
محمد نصیر مجروح اسپور او لپکتیکا ولایت څخه دغه سیالۍ ترغلی دی. دی وای غزنی پکتیکا او پکتیا ولایتونه د سانګې لوبې مرکز دی. دا چې په تیرو کلونو کې به د سانګې وهنې پر وخت اسانو د مستولو هڅولو او تیزولو په موخه ډولونه وهل کېدل، خو اوس په افغانستان کې په ډول وهلو بندیز لګېدلی دی. شپږاتیا کلن سانګې وهونکی سلطان شاه وایي موږ غواړو چې د طالبانو حکومت له سانګو سره ډول وهلو ته اجازه ورکړي تر څو د دغې لوبې خوند یو په دوه زیات سي.
خو ټولنه وور سره له اسانو ته بیا وسم والو ړومبایي مالته په پکچه چا کې خلاص دي یو شلګر وکړه باقي باندې موږ سره موږ ته که دا ډول خلاص کړ نو موږ به خوشحاله یو داسو په میاله نور دا چې شی نه ځینې غواړو په کتم چې ډول خلاص
سانګه د افغان